السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې درته بیلابیل راپورونه لرو، خو پایل لاندو خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د پرونیو بریدونو په تړاو غبرګون ښودلی او دا بریدونه یې غیر انساني او ظالمانه بللی دي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی رسنوی ته په استول شوي ویډیوي پیغام کې ویلي، ستونزې باید له سیاسي لارې هوارې شي او هیڅ هیواد باید د افغانان مجبوره نه کړي چې بالمثله عمل وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان مرکزي دفتر تیره شپه وویل چې د میلیونونو کسانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د پاکستان په بمبارۍ کې د ښځو او ماشومانو د وژل کېدو خبرونه د افسوس وړ وبلل. هغه بیګا پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي، په جګړه کې د ښځو ماشومانو او بېګنا خلکو وژل جنګي جرم دی. منظور پښتین لیکلي، د دې ټول جنگ وجه د پاکستان ستراتیژي ده. د پاکستان جیټ الوتکو پرون په شلمی محل د خوست پر یو شمیر سیمو بمباری وکړه چې لسګونه کسان پکې ووژل شول او ټپیان شول. په پنجشیر ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو له مقاومت جبهې سره د تړاو په تور د دریو کسانو د نیولو خبر ورکړی. د پنجشیر والی ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان نن یکشنبه له مقاومت جبهې سره د تړاو په شک نیول شوي دي. د مقاومت جبهې چې د طالبانو په وړاندې د وسلوالي مبارزې د پرمخ بیولو خبره کړې، په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیل پولیس د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ تر شخړو وروسته د بیت المقدس د سپیڅلي حساس ځای الاقصا جومات انګړ ته ننوتل. په دغو دوه ورځنیو شخړو کې تر اوسه په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. د اسرائیل پولیس نن سهار له جومات بهر له خپلې لارې فلسطینیان لرې کړل، په داسې حال کې چې په لسګونو فلسطینیان هلته دننه وو د جومات انګړ ته ننوتل. نن سهار وختي یو ور بیا د اوکراین په پلازمینه کیف کې د چاودنو غږونه واوریدل شول. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوی چې ټوله شپه تقریبا په ټولو ساحو کې د هوایی حملو د خطر زنګ وهل کېده، او درې چینایي ستور مزلي د خپل هیواد په مداري فضایي تمځای کې د شپږو میاشتو له تیرولو وروسته بیرته ځمکې ته ستانه شول. دا د چین لپاره چې فضایي پروګرام یې د پراخېدو په حال کې دی تر ټولو اوږدمهاله ماموریت ګڼل کېږي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. دوی په خپل خبرپاڼه کې پر افغانستان د بمباری یادونه هم نه ده کړې. دا بریدونه د پاکستان او طالبانو پر اړیکو څه اغیز کوي؟
د پاکستان او د طالب اړیکی پیکه کېدلای شي، البته د هغه طالب اړیکی پیکه کېدلای شي چې هغه د پاکستان خلاف دریځ لري.
د پاکستان پر ضد د عامو خلکو غصه نن سلګونه ننګرهاریان لارو سړکونو ته راوتلی وو.
کی مونږ سره زیاتای کړی دی، ما خځه شیطانی کړی دی، ما یو ماشومان شیطان کړی، مونږ د مشران واوري نه مونږ پاکستان.
کابل خاریان د جنایي جرمونو زیاتېدو په تنګ کړی، خو مسولین وایي پیښې دومره نه دي.
دغلا او ګراف یا د جنایي پیښو ګراف په هغه کچه کې لوړ نه دی لکه دلته به چې په خوا کېدل.
دا به هم واورئ چې د اوکراین پلازمینه کیف کې نن هم د چاودنو غږونه اوریدل شوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر موضوع دا ده چې پر افغان خاوره د پاکستان له يرغل وروسته د دې هیواد دفاع بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې دا کړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې چنن سهار خبره شوه، تور لګول شوی چې په شمالي وزیرستان کې د اپریل په 14مه د شوی برید وسلوال هم د افغانستان له خاورې ور اوښتي وو. سره له دې چې پاکستان پر افغان خاوره د خپلو بریدونو دفاع کړي، خو طالبانو تر اوسه د بهرنیو چارو وزارت د دغه اعلامیه په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو دفاع وزارت تازه یو غبرګون ښودلی او ویلي دي چې پر افغانستان د پاکستان روسي بریدونه ظالمانه او غیر انساني عمل دی. تفصیل په دې راپور کې.
پر خوست او کونړ د پاکستاني الوتکو له هوایي بریدونو وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د حمله توجیه کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکشن وی په سهار یو خبره کړي خبر پاڼه کې ولیکل، یو شمیر وسلوال په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان له قوله لیکل شوی، وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستانی عسکرو په امنیتي پوستو بریدونه کیږي او مرګ ژوبله ور اړوي. خبر پانه تور لګوي چې د اپریل په 14 په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی عسکرو برید کوونکې وسله وال چې وطن پوځیان ور ووژل له افغانستانه وروختي وو. د پاکستانی حکومت د بهرنیو چارو وزارت دا هم وایي کروان وضعیت دوام وکړي، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې به د سولې او ثبات ساتلو لپاره هڅو ته زیان ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته د خپلواک دولت اصطلاح کارول شوی او زیاتوي پاکستان له دې فرصت څخه په ګټې د افغانستان خپلواکۍ، حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري. طالبانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نویو ادعاو په غبرګون کې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پرون یې ویان ذبیح الله مجاهد دا بریدونه وغندل او یوازې یې دومره وویل په پاکستاني لوري غږ کوي چې په داسې مسایلو کې د افغانانو حوصلې نه ازمایي او په خبره یې کې بیا داسې تیروتنه تکرار شي نو بدې پایلې به ولري. طالبان وړاندې دا هم ویلي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ کوم هیواد پر ضد وکارول شي. پاکستان داسې مهال پر افغان خاورې خپلو بریدونو ته توجیه لټوي چې هیڅ کره اسناد یې نه دي وړاندې کړي چې وښيي پر پاکستاني عسکرو برید کوونکي د ډیورنډ کرښې له دې غاړې ور اوښتي وو. د جمهوري نظام پر مهال پاکستان تل هم داسې تورونه لګول، خو برعکس د افغانستان د ملي امنیت پخوانیو چارواکو او لوړپوړو امنیتي مسؤولانو کره اسناد رسنیو ته وړاندې کړل چې ښایي پاکستان په افغانستان کې له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او خپله خاوره کې هغو وسلوالو ته ځای ورکړی وو چې پر ملکي او نظامي افغانانو به یې بریدونه کول. پاکستان بیا دا اسناد یوازې ردول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت داسې مالدات څرګندونې کوي چې طالبانو وروستیو کې ویلي پر ډیورنډ کرښې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو او کشالو د حل لپاره یو 8 کسیز پلاوی ټاکلی دی. له طالبانو مو د دې پلاوي د کار د پیل په اړه وپوښتل، خو ځواب یې را نه کړ.
و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه د افغانستان د پرونی وضعیت او دغه راز په افغانستان او پاکستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اعلامیه ورکړې ده. په دغه اعلامیه کې د پرونیو هوایي بریدونو هیڅ یادونه نه ده شوې، خو طالبان بیا د پاکستان پرونی بریدونه غندي او غیر انساني او ظالمانه عمل بولي. دا ډول وضعیت د افغانستان او پاکستان اړیکې څه ډول یا کومې خواته بیایي؟ په همدې تړاو مې خبریال او د چارو کتونکو میرویس افغان پوښتلی دی.
پاکستان په دې پوهیږي چې بریدونه دوی کړی دي او د بریدونو د ځواب ورکولو لپاره له طالب سره هغه خوله او د طالب سره هغه امکانات موجود نه دي چې د پاکستان جواب ووایي. پاکستان خپل ولست دا ورشودل غوښتل چې ګواکي په کور دننه چې دوی ته کمی استونزې او فشارونه پر دوی باندې د عمران خان د ډلې لخوا راغلي دي چې ګواکي دوی په یو جګړه کې شکیل دي او دا جګړه اوس تر سرحداتو د پاکستان وتلې ده او دوی په خپل دشمن پسې بهر وتلای چې تر ډیره بریده شایي په دې کې د طالب یو ډله یا د طالب ځینې اشخاص په دې برید باندې خبر ووسی او داغوی سره کوارډینیټ شوی ووسی. البته دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې پاکستان په دې برید کې خپل اهداف ته رسیدلی دی کنه، خو په لویه کې د دې برید تر شا د پاکستان او د طالب اړیکی پیکه کېدلای شي. البته د هغه طالب اړیکی پیکه کېدلای شي چې هغه د پاکستان خلاف دریځ لري، هغه به شای لا نوري مضبوطی شي چې هغه د پاکستان سره نږدې دي یا کورونه په پاکستان کې دي یا اوس هم د پاکستان رحم و کرم ته ناست دي. ولې په دې کې یو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د پاکستان په تړاو باندې طالبان اوس هم دی وی ډلې چلند کوي، دوی دی و حکومت چلند نه کوي چې ترڅو پوری طالب د ډلې له چلند نه وی راوتلی او له پاکستان سره خپل سیالی نه وی کړي، په سیالی چلند یعنی دوی حکومت په سیالی چلند
دی. افغان صاحب، دوی چې پرون د اسلام آباد سفیر دلته په کابل کې احضار ک او دغه راز وروسته اعلامیه ورکړه د عملی وغند وی ویل چې بیا تکراریږي بعد پایلې به ولري، فکر نه کوي دا د حکومت په کاچ باندې یو خبرګون وو؟
د ایزار تر کاچ پورې دا سم دی یو ډیپلوماټیک عمل دی، اما که تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرو ته غوږ ونیسئ هغه وایي چې دلته وزیرستاني کډوال وجل سوي دي، افغانان نه دي پکې وجل سوي. دا معنی چې دا بریټ ته سوي دی، پر دې خاورې ته تیرای سوي دی، زموږ پر حریم ته تجاوز سوی دی، د لپاره د اهمیت نه لري، د لپاره د اهمیت لري چلته وزیرستاني وجم سوی دی، وزیرستاني شي سوی دی.
په پاکستان کې د سیاسي نظام بدلون سره سم دغه سیاو کار وشو، فکر کوي دا به د لړۍ پایل وي؟
د افغانستان د لپاره سیاست د پاکستان پوز او استابلیشمنت او استخباراتي ادارې جوړوي، دا د سیول حکومت سره ډیر تړاو نه لري. اما د پاکستان د نظام په بدلون کې طالب ته یو تاوان ورپېښتو، هغه د طالب هغه رسا جبه چې په پاکستانی تیر حکومت کې لرله، لکه د عمران خان او د بارني چارو د وزیر قریشی رسا ژبه هغه ډول سپوکسمنز بدی اوس پر نړیوال سټیج او په پاکستان کې د نن ځکه ونه لري چې د شاباش شریف حکومت یعنی مسلم لیگ او موجوده ډلې چې دي دا هغه دودی سیاستوال دي په خوانی سیاستوال دي د دوی سره هغه طریقا نشته دوی سیاست په سیاسي اصول کوي یعنی دومره بربند مداخله نه کوي مداخله خو به کوي البته ژبه به دومره بربند نه وی لکه څنګه چې د قریشی او د عمران خان او د غوی د ډلې و
د ټي ټي پی موجودیت په افغانستان کې څومره محسوس دی آیا رښتیا هم د پاکستان د پرځای د چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد کار اخیستل کیږي او کدا سی وینو بیا طالبان هم په غژمنه کې پات راغلي چې ویل د خاورې به د بل چا پر ضد کار نه اخیستل کیږي
ګور د ټي ټي پی متعلق چې د پاکستان کمی ادعاوی دي دان نه 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 دي او نه پرونی دي او نه بسبانه وي پاکستان عموما د افغانانو د وهلو زورولو وجلو لپاره خپل بهاني لټولي دي ټي ټي پی په افغانستان کې کشتون ولریم په داسې سیمو کې به موجود وي چې هغه ته د طالب لاسرسي نه وي ټي ټي پی د نن په پنجاب کې موجود ده په سند کې موجود ده په کراچي کې موجود ده پاکستان دي د ټي ټي پی خلاف حالت عملیات وکي
ډیر مننه سلامت او صحیح خبريال او د چارو کتون کې میرویس افغان و چې له آزاد رادیو سره خبرې کول
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو
اوریدونکو په همدې مسأله کې تمکی ګو د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د پرونی او بریدونو په تړاو خبرګون خودلې او دا بریدونه غیر انساني او ظالمانه کار بللې د دغه وزارت بیان عنایت الله خوارزمی رسنوی ته پاستول شوی ویډیوئی پیغام کې ویلي ستونزې باید له سیاسي لارې هوارې شي او هیڅ هیواد باید افغانان مجبور نه کړي چې بالمثله عمل وکړي
حملاتی که دیروز پاکستان به بعضی از نقاط کشور انجام داد یک عمل غیر
هغه حمله چه پرون پاکستان د افغانستان پر سینو سیمو وکړه یو غیر انسانی او ظالمانه عمل و په حقیقت کې د نړیوالو قوانینو ډیپلوماټیکو اصول او د گاونډي توپ د حق شکار سرغړونه و د دفاع وزارت بشرتابه د غیر انسانی او ظالمانه عمل غندي مشتل پر گاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو ژغ کړي چې ستونزې د اصول او ډیپلوماټیکو لارو حل شي او هیڅ هیوادی افغانان نه اسبوي او افغانان دې نه مجبوروي چې ورته عمل وکړي ځکه چې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې ثابته کړې ده چې د هیڅ غاصب او تیریګر په وړاندې به جواب نه پاتې کیږي او تل د خپل خلکو او خاورې او وطن دفاع کوي او د خپل خاورې په وړاندې به تفاوت نه دي
خود دفاع میکنند او در قبال خاک خود به تفاوت نیستند
د طالبانو د دفاع د وزارت ویان عنایت الله خوارزمی و چې پر افغانستان د پاکستان د وروستیو بریدونو په اړه غږیده په ننګرهار کې د پاکستان د وروستیو بریدونو په تړاو لاریون شوی او سلګونه کسانو د پاکستان ضد شعارونه ورکړي دي
په ننګرهار کې د پاکستان د وروستیو بریدونو په خبرګون کې د ولسی خلکو لاریون د ننګرهار د شنوار ولسوالۍ سلګونو وسیدونکو د ولاریون پر مهال د کونړ او خوست ولایتونو پر ځینو سیمو د پاکستان لوري شوی بریدونه وغندل لارینوالو د هغه قربانیانو انزورونه هم لزان سره لیکدول چې په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستانی پوځیانو په هوایي بریدونو کې وژل شوی وو لارینوالو چې د څو ساعتونو لپاره د تورخم جلال آباد لاره د ترافیکو پر مخ تړلې و د طالبانو چارواکو یو غوښتنه وکړه چې باید د دې عمل پر وړاندې پټه خوله پاتې نشي
چې موږ سره زیاتای کړی دی ما خځه شیطانی کړی دی ما یو ماشومان شیطان کړی موږ ورته مرته ګورو او یې موږ د مشران و اوري نیمانو پاکستان
دوی وایي کلونه کېږي چې د پاکستانی پوځیانو لوري پر کونړ او ډیورن فرضي کرخه تنګدي په ځینو ولسوالۍ او توغندیز بریدونه ویچې دا دوی ته د منلو وړ نه دي لاریون کوونکو د دا ډول بریدونو پر وړاندې د ورته عمل غوښتنه وکړه او لنړیوال ټولنې هم غوښتل چې پر پاکستان فشار ډیر کړي څو افغان زورونی لاس واخلي
پاکستان زمونږ د وطن ډیر ظلمونه را سره کړی دا ستبای چې دا صبر باندې چې دا ټول په مونږ باندې د پاکستان نه او مونږ دا غواړو چې باید د پاکستان د دې کار په مقابل کې پوینې شي باید جدي برخه وکړي بالکل که زمونږ د سر په قیمت باندې پوینې
پر کونړ او خوست پاکستانی وزواکونو د تیر شنبې د ورځې هوایی بریدونو پر ټولنیزو رسنیو هم افغانان په غوسه کړي او دای د ټولو نړیوالو اصولو سرغړونه بللې ده د سیمې د خلکو په وینا پاکستان دغه برید چې شاوخوا شپېتو کسانو ته پکې مرجوبله واوخته او ډېرې قربانیانې ښځې او ماشومان وو په داسې حال کې وکړ چې خلک د روژې لپاره د پښلمي پکولو بوخت وو. د همدې پیښې په غبرګون کې د طالبانو بهرنۍ چارو وزارت په افغانستان کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د پیښې د غندنې ترڅنګ ورته خپل شکایت هم وړاندې کړ.
کابل خاریان په دې وروستیو کې جنایي پیښو او غلاو یو ځل بیا اندېښمن کړي. چارواکي دا شکایتونه مني خو وايي دا دومره نه دی لکه په خوا چې تفصیل په دې راپور کې.
شپږویس کلن ځوان رومال په کابل ښار کې د جنایي جرمونو له قربانیانو دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو غلو یې څو موده مخکې په رڼا ورځ ورنه موبایل یووړ او دته یې هم ګواښ وکړ. د کابل ښار بل اوسیدونکی احمد الله بیا د هغې غلا د پیښې کیسه کوي چې د پستر ګولې دلې پر افغانستان د طالبانو تر اتمیاستنی واکمنۍ وروسته اوس په دغه هیواد کې د وسلوالو غلاو او نورو جرمونو د زیاتېدو په اړه بیا اندېښنې زیاتې سوې دي. خو د کابل لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندانې وایي په کابل ښار کې د غلو د نیولو لپاره په جدي ډول هڅې روانې دي. خو د دې قومندانې ویان خالد زدران د پیښو د راکمولو په برخه کې د خلکو همکاري اړینه بولي.
په کابل ښار کې د غلاو ګراف یا د جنۍ پیښو ګراف په هغه کچه کې لوړ نه دی لکه دلته به چې پخوا کېدل. یو خو په عموم کې امن راغلی دی، چېرته هم چې د غلا قضیه رامنځته شي یا کومه جنۍ پېښه رامنځته شي رسیدګي ډېره عاجله شوې ده، پېښو ته مو ځانونه رسولي دي.
خالد زدران وایي دوی د شنبې په مازدیګر درې کسه غله چې غوښتل یې د کابل په پنځمه حوزه کې یو موټر وتښتوي له پښو وغورځول. د دغه جرمونو د لاملونو په اړه ډېر کله بیکاری، بېوزلي، د کورنیو بد اقتصادي حالات او په ټولنه کې د بې هویته او بې مسؤلیته کسانو زیاتېدل ګڼل سوي دي. په کابل ښار کې د وسلوالو غلاو د کچې لوړېدل نوې خبره نه ده، بلکې د تېر جمهوري نظام پر مهال هم د دغو پېښو او جرمونو کچه لوړه وه. ان تر دې چې د کابل ښار اوسیدونکو به په لارو کوڅو کې د غلو لوري وزل کېدل، خو د طالبانو د حکومت د پایل په لومړۍ ورځو کې دغه شان پیښې او جرمونه راکم او د امنیت د ټینګښت په تړاو یې د ښار اوسیدونکو هیله من کړي وو. د کابل ښار ځینې اوسیدونکو وایي که د دغو جرمونو مخه ډب نسی کابل به د تیر په شان په لوړې کچې جنایي جرمونو لرونکي پلازمینې بدل او هیڅوک به د امن احساس نه کوي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
نن سهار وختي یو وار بیا د اوکراین په پلازمینه کیف کې د 14 غګونه اوریدل شوې دي. د رسنیو پر راپورونو کې ویل شوی چې ټوله شپه تقریبا په ټوله ساحو کې د هوایی حملو د خطر زنګ وهل کېده او ځایي اوسیدونکو ته ویل شوی و چې ځانونه نږدې پناه ځایونو ته ورسوي. په دې اړه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې شته، ازادي راډیو ډاټ کام یې آدرس دی. اوس هم راځو د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس نصیب خان تیر ورځ په متحده عربي اماراتو کې د ابوظبي کرکټ شورا له عمومي منشي علواني سره لیدلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په دغه ناسته کې د افغانستان په کوربتوب د سیالیو پر مهال د لوبغاړو د فیسونو پر کموالي، نورو لوبغاړو ته د ویزو په ډګر کې د اسانتیاو رامنځته کولو، د کرکټ په ډګر کې پر دوه اړخیزو همکاریو او نورو اړوندو موضوعاتو بحث شوی. د افغان کرکټ بورډ په وینا د ابوظبي کرکټ شورا منشي خاغی الوانی په یادو مواردو کې افغان لوري ته د هر ډول همکاري او مرستې ژمنه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی افغان کرکټ بورډ ملي لوبغاړو ته د متحده عربي اماراتو د اقامو اخیستلو خبره وکړه. بغلان کې د فوټبال لوبڅارنې 15 ورځنی ورکشاپ پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه تیر ورځ ناوخته ولیکل چې په دغه کورس کې له بغلان ولایت څخه 24 لوبڅارانو ګډون کړی دی. د فدراسیون په وینا په یاد ورکشاپ کې به ګډونوال د 15 ورځو په جریان کې د لوبڅارنې مقدماتي تکتیکونه په عملي او نظري توګه زده کړي. د یادونې ده چې د دغه ورکشاپ لوبڅاران به تر ازموینې وروسته د شمال ځون فوټبال سیالۍ لوبڅارنې ته غوره شي او په فوټبال کې انیسیا لوبډل له اوساسونا څخه ماته ومنله. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخې د اسپانیا د لالیګا د درشمې ونې د لوبو په دوام کې پرون شپه یو لوبه تر سره شو چې اوساسونا لوبډل والنسیا ته په خپل کور کې 2-1 ماته ورکړه. د دې ماته په منلو سره والنسیا لوبډل د 2-3 امتیاز سره پاتې شو او د جدول په نهم ځای کې خپل ځای اوساسونا لوبډل ته ورکړ، او اوساسونا لوبډل د 3-3 امتیاز په لرلو سره نهم مقام کې شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دوام کې زه اسمت څاروان در سره يم، سلامونه میومنه. په دې برخه کې د کندو د ستوزو او د غرس د وچکالی لکبل د مالدارو او بزګرو شکایت در اورو. یوشمیر مالدار او بزګر وایي سشکاله د وچکالی له عمل لخپلو کاروندو ش حاصلات نه دی اخیستي. د بلې خواله طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي په افغانستان کې د وچکالۍ د کنټرولولو لپاره له ځینو ادارو سره په همغږۍ بیلابیل پروګرامونه پلان کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
15 کلن عبدالله په بغلان کې کروندګر دی. هغه سږ کال غنم کرلی خو وچکالۍ نه دی پریښی چې له خپلې کروندې ښه حاصلات واخلي.
غنم مو کلل مو وکړل خو د وچکالۍ له امله وس وزیدل، د سری بیا هم ډیره لوړه ده.
عبدالله د خپل لسکسي کورنۍ اړتیاوي له هم دې کروندې پوره کوي. عبدالله د بغلان د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست څخه غواړي چې کروندګرو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړي او تر خوایې د بخوار لپاره مناسب سیستم جوړ کړي. پسرلی بیا د کندهار په خوږیانو ولسوالۍ کې په مالداری بوخت دی. وایي د وچکالۍ له امله یې حیوانات مړه شول، ځکه کوم واښه چې ورته ګخت کړي وو زرغون نه شول او تر خوایې ورشوګانې هم سکال شنې شوي نه دي.
خراب دی ام تیر حکومت کی موسمی نظام کی هیڅ مسر نه دی کړی، حکومت نه دی کړی، د وچکالۍ پر کی هیڅ کوم نور دغه حکومت کی کړی، هیڅ حکومت نه دی کړی.
د طالبانو د حکومت د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت د دې اندېښنو په اړه زموږ پښتون ته ځوابونه وایي. خو طبيعي په خطا د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی به ازادي رادیو ته وویل
برنامههای مختلف در هماهنگی با
د نورو اړوندو ادارو سره په ګډه د وچکالۍ د مهارولو لپاره بیلابیل پروګرامونه لرو. د بیلګې په توګه هغه سیمو سره مرسته چې وچکالۍ ځپلي، ملي پلان هم جوړ شوی او هڅه کیږي چې پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي او ترڅنګ حیواناتو ته د واښو د ورکړې زمينه برابر شي، څو تر یو حد مرسته وشي.
حقانی زیاتوي د کاروانګرو لپاره هم د بودیجې په نظر کې نیولو سره واړه او لوی پروګرامونه شته چې ژر به عملي شي. په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه بیا لا پیلو نړیوالو بنسټونو هم اندېښنه ښودلې. موده وړاندې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نږدې 1 میلیون هغو بزګرانو او مالدارانو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې وچکالۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان هم په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې افغان کروندګرو او مالدارانو سره د ژغورنې په پار مرستو ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 90 مندل شي.
په افغانستان کې کونډې شزه د مالی ملاتړ د نه درلودو له امله له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. حتی ځینې د مېرمنې ډوډۍ نه لري او وي خپل ماشومان د شپې وشي ویدوي. په افغانستان کې د شزو په کارونو محدودیتونو دا شزه چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورلغاړي ده ستونزې لا ډېرې کړي دي. د طالبانو سرپرست حکومت وایي له کونډو سره به مرسته وکوي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی چې څنګه او څه ډول به له دې مېرمنو سره مرسته کوي. په افغانستان کې وروستۍ شمېرې ښیي چې په دې هیواد کې له 15,000 ډېرې کونډې د خوړو او سرپناه د پیدا کولو په خاطر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نور حال په جیراپور کې
د تیرو شلو کلونو جګړې لډیرو کورنیو قرباني واخیسته او ډیر ماشومان بې پلار کړل. د دې کورنیو میندو په بیلابیلو ټولنیزو فعالیتونو کې په ګډون سره ثابته کړه چې دوی د خپلو اولادونو ښه سرپرستی کولای شي، خو د طالبانو حاکمیت تر نورو ډیر د کار لرونکو میرمنو ژوند متاثره کړ، په ځانګړې توګه د هغو کونډو میرمنو چې د کورنۍ سرپرستی دي. دا دو دیرش کلنه میرمنه چې نه غواړي هویت ښکاره شي، درې کاله مخکې خاوندې په یوه چاودنه کې د هرات ښار په حاجي عباس سیمه کې ووژل شو. درې ماشومان لري، حکومت دنده نه لري. هغې په تیر حکومت کې د پولیسو په لیکو کې کار کاوه، خو د طالبانو له راتګ سره وزګاره شوې ده. هغه له طالبانو غواړي چې ښځو ته د کار اجازه ورکړي او تر څنګ یې له کونډو سره مرسته وکړي.
ګاونډیان موږ ته ډوډۍ راکوي او مرسته راسره کوي، خو اوس مصارف او بیې ډېرې لوړې شوې دي. ګاونډیان مو هم دومره څه نه لري چې هر وخت له بېوزلو سره مرسته وکړي، خپله په سختۍ ډوډۍ پیدا کوي. څه وکړو؟ په افغانستان کې به صبر کوو. شهیدان او مرګونه دلته ډېر دي.
دا افغانستان شوارم د اردوی ملي بود و شرایط شد که طالبا آمد زنده مردیش گم شده.
مرزی رحیمی دو ماشومان لري او اوس ایران ته کډواله شوې ده. د مرزی خوان د افغانستان د مخکینی جمهوری حکومت سرتیری وو چې د حکومت د پرزیدو په وروستیو ورځو کې په کاپیسا کې نادرکه شو. هغه اوس د خپل خوان په اړه هیڅ معلومات نه لري چې څنګه او چیرته دی. هغه وایي د طالبانو له ویرې ایران ته کډواله شوه، خو هلته هم کار نه لري او حیرانه پاتې ده چې څنګه خپل وږي ماشومان ماړه کړي.
ایران ته راغلو، خو دلته هم ښه ژوند نه شو کولی. زموږ لپاره ډیره سخته ده. خپله هیڅ کار کولی نشم، ځکه دوه واړه ماشومان لرم. یوه مور می ده چې هغه کار ته ځي، هغه هم ډیر ښه کار نه لري. له ډیرو سختیو سره ژوند کوو.
تر دې مخکې د افغانستان د روزنتونونو رئیس فیضان احمد کاکړ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې له 15,000 ډېرې کونډې د خوړو او سرپنا د پیدا کولو په خاطر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اسره موږ تنها په افغانستان کې نږدې 2.5 لک تنه یتیم ماشومان لرو، او دې ترڅنګ شاوخوا 15 لک تنه کونډې ښځې دي، او نږدې 4 میلیونه اسي پذیر ماشومان دي.
په مختلفو برخو کې د ښځو د کار منع کول د ښځو ستونزې لا ډېرې کړې دي. لا تو میاشتو تیریدو وروسته هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، او بهرنۍ مرستې هم تر ډیره د طالبانو له لارې نه ویشل کیږي. خو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د نشراتو رئیس محمد یونس صدیقی ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې بېوزله کسانو په ځانګړې توګه کونډو میرمنو ته مرستې ورسوي، خو واضح نه کړه چې له کومې بودیجې او څه ډول به له کونډو میرمنو سره مرسته کیږي. په نوي کال کې موږ پلان لرو چې له 100,000 کورنیو سره د مرسته کوونکو سرټونو په همکاري مرستې وکړو چې ښځې هم پکې شاملې دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ شو او ډېرې بهرنۍ مرستې بندې شوې. د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې افغانان د ژوند په تر ټولو بدو شرایطو کې ژوند کوي چې 20 میلیونه وګړي یې مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. همدا ډول د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویل شوي چې 30% افغانان د خوراکي توکو د اخیستلو پیسې نه لري. له دې ټولو ستونزو سره د مرزي په څیر کونډې میرمنې خپل ژوند تیاره بولي او حیرانې پاتې دي چې د فقر د سیلاب له څپو څنګه ځان تر ساحله ورسوي. دا ښځې یوه غوښتنه لري، ډوډۍ.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو دا هیله ده چې ټول به روغ یې. زه تند دولسم ټولګي زده کوونکي د مارس ټول بلکوړو چارواکو څخه دا غواړم چې زموږ مکتبونه دې زموږ په مخ خلاص کړي، ځکه په هر نارینه او ښځینه باندې فرض ده. بیا ولې زموږ په مخ زموږ مکتب باندې موږ له دې حق څخه محروم یو؟ هیله کوم د امارت د لوړپوړو چارواکو څخه چې زموږ د زده کړې په برخه کې دې نور خنډ نه جوړوي، او موږ دې چارواکو څخه غواړو چې زموږ د کانکور ازموینې په اړه دې هم معلومات راکړي، ځکه چې موږ د یو نامعلوم راتلونکي سره مخامخ یو. مننه.
زمنګ جلال آباد مومندره ولسوالۍ نن 13 تاریخ ته چې تا ته پیغام پریدم زمنګ دلته په دې ډاکه کې د سرداري سره په څنګ کې تعمیرات وتوي یو شپک کورو خو یو دوه کسان په دې مخکینی بوځي پیدارانو به خدای صد امرسته چې کوم رااله به دیو ته چراله وته ویلې دا کوم غریبانان چې منګه گاونډیانو دی ته ویلې چې ولکه تاسو حکومت وګوره چې کوم کس حق لري باید هغه ته ریکارډ ولیکل شي ګانا او دې اصل کې د چپلر دی او د چپلر نیم په سکاسان اوسو سکارټونه غول جوړ کړو او د دې ځګینا چپلر ته هم د مومندرې ولسوالۍ نه چپلر ته د غزي مواد او دلته حق کسان چې کم دي هغه نه دی لیکلي نو د ازادې راتو ته هم پیغام پرې خو او زغوانم چې د امارات اسلامي ته مې دا پیغام ورسی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. بیا هم ښه راغلی. 4:30 بجې شوې.